دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د نهې یا سه شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 21مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنې غړای سلام پښتونخوا کې درته زهارون باچا او زما همکار بشیر ګواخ سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان خان اف قلات د پاکستانی حکومت او بلوچ ازادي غوښتونکو ترمنځ له مذاکراتو د منځګړتوب څخه انکار کړی دی. افغان حکومت وایي د طالبان سره د مذاکراتو دوهمې مرحلې لپاره د ځای او نیټې ټاکلو لپاره کار روان دی. او د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راج ولی شاه خټک وفات شو. دا خبرونه تفصیل د بلوچستان خان اف قلات میر سلیمان داود خان د پاکستانی حکومت او له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمن د سولې د خبر لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړي دا خبره پرون خبرالان ته په لیږلي ایمیل او خبرپاڼه کې تر هغې وروسته کړی چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ور استولی و او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په خپل منګړتوب سره د بلوچ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. خان اف قلات میر سلیمان داود په بلوچستان کې یو موثره سیاسي او قومي شخصیت ګڼل کیږي او له 2001 کال راهیسې په خود ساخته جلاوطنۍ کې په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په اخر ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو د دوی په خبره غوره به دی چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت د طالبانو سره اسلام آباد کې خبرې کړې وې چې ټولو خواوو د امنیت لپاره مهمې بللې وې او د مذاکراتو د دوهم پړاو خبره هم پکې شوې وه. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند وایي د 2016 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړي چې پر بنیاد به یې وایټ هاوس د پوځیانو د ویستلو په اړه پریکړه کوي. هغه همداراز وویل چې مخ پر زیاتېدونکي وسلوال ګروپونه چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ ښیي د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. امریکایي چارواکي له هغه امام څخه د امریکې د تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځو ډلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. پرون د جولای په 16مه د امریکي عدلي وزارت په دې اړه په وفاقي عدالت کې وړاندې کړي قانوني سند کې ویلي چې په اوریګان ایالت کې امام محمد شیخ عبدالرحمن کرایي په 1978 کلونو کې د روسي پوځونو پر ضد جنګیدونکو یغي ډلو لپاره پیسې برابرې کړي، د غړیتوب لپاره یې خلک ورته پیدا کړي او روزنه یې ورکړې ده. حکومتي وکیلان وایي چې نوموړي یو وخت د القاعده وسلوالې ډلې د بنیاد ایښودونکي عبدالله عظام او په دې وروستیو کې پاکستان کې وژل شوي د دې ډلې بل مشر اسامه بن لادن سره نیغ په نیغه په رابطه کې و. وفاقی چارواکی وایي چې شیخ عبدالرحمن د امریکې د تابعیت اخیستو لپاره وړاندې کړي درخواست یا غوښتنلیک کې دا ټول تفصیلات نه و ذکر کړي. هغه ته په 1998 کال کې د امریکې تابعیت ورکړل شو. نوموړی له هغو 13 کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې پر امریکایي حکومت له دې امله کیس وکړ چې په خبره یې په نامناسب ډول یې د هوایي سفر نه کوونکو په لیست کې اچولی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راج ولی شاه خټک وفات شو. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د پخوانی مشر پرون له سواته د ملاکنډ پر لورې روان و چې د زړه د دورې له امله یې ساه ورکړه. هغه 63 کلن و او د خیبر پښتونخوا په نوښار کې زیږېدلی و. د نوموړي د شاعرۍ او نثر 14 کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار یې ناچاپه پاتې دي. پښتو ادیبانو د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د هغه په مرګ ژور خفګان د امریکې ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 16 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. د ملګرو ملتونو دا فیصله به تر هغې وروسته چې ټول برخوال هیوادونه دا موافقه په رسمي ډول تایید کړي د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې کولو ته لار هواره کړي. ملګرو ملتونو د ټاکل شوي مهالویش د پوره عملي کېدو غږ کړی دی. د امریکې ولسمشر ویلي هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړې ته پام وکړي. د امریکې په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند د دې موافقې سره سخت مخالفت ښودلی او کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره 16 ورځې وخت لري. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته تاسو غوږی چې پکې اورئ. خان افقلات چې دا مهال په لندن کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د بلوچستان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې هغې د بلوچستان د مسلې د حل په برخه کې د مرستې لپاره کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د رسمي خبرو لپاره د ځای او نیټې پر ټاکلو کار روان دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی بیا وایي د دغو خبرو په دویم دور کې باید د افغانانو ولسي استازي هم شامل واوسي.
دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا دواړو مجلسانو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې د خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر ادیب او څېړنکار ډاکټر راج ولی شاه خټک چې د خیبر پښتونخوا له نوخار ضلع سره تعلق درلود پرون په حق ورسېد. یو پښتون لیکوال د خټک مینه د پښتني ادب لپاره ستره ضایع بولي او د هغه د کړي کار ستاینه په دا الفاظو کوي.
راج ولی شاه ټول عمر څېړنه کړې وه. هغه د نوي نک معاصر نک په برخه کې ډېر لوی کار کړی وو. په دې باندې پوهېدو
او له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک چې په بنو او شاوخوا سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي د ګرمۍ په دې موسم کې یو لړ ستونزو سر ټکوي.
د سپوی نکته تنظیم د ګرمۍ دی واجې د خوراک د کمی دی واجې نیر مسمون بیماری دی هغه ته مختلف قسم بیماری جوړې دی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندره هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې د کوټه کې خپل خبریال د ټلیفون پرې کا راولو د خان اف کلات او د حکومتي د بلوچستان صوبې د حکومتي پلاوي چې په لندن کې دغه سره کوم ملاقات شوی دی په دغه اړه تفصیل واخلو. رازو د افغانستان او حکومت او د افغان طالبانو د روغې جوړ د خبرو په لور د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع تایید ترڅنګ زیاتوي چې د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي هیله مندي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به ملي شورا ته هم نمایندګي ورکړل شي. رحمت الله افغان له کابل راپورټ راکړي.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی، احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په دوه درې اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی و. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستایي او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله توقو بیا هم داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسینو ته هم پکې څه ورکولی شو چې موږ وکولی شو چې باید خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسي جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو، دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کښېني چې د زر نتیجې ته رسېدلی شي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي، څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول سي.
له کابل زمون خبریال رحمت الله افغان و. فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې له شاوخوا څوارلس کلونو له جنګ او د افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له پټو رابطو باوجود په هغه هیواد کې امن پر ځای نه شو. البته اوس د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي چې په لیکنه کې د بریا لپاره څلور دلایل ښودل شوي دي. اسرار علم مومن د لیکنې له تفصیل سره.
لومبی خبر دادا چې د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د وسلوالو د موجودګۍ خطر کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړی دی. دوی پر دې پوه دی چې وسلوال د دوی د کورنۍ امنیت لپاره لوی خطر جوړیږي. پر دې سربیره په مشرتابه کې بدلون او دواړو هیوادونو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم د دغه نږدېوالي یوه وجه ده. د طالبان لخوا د اوړي عملیات هم مخ په تیزېدو دي. پر یو بل د اوږدې بدامنۍ وروستو افغانستان او پاکستان پر دې پوه شوي چې اوس دوی د خپل منځي رابطو د بیا شلېدو توان نه لري. دویمه خبره دا ده ښکاري داسې چې په افغانستان کې شمالي ټلواله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان له موجوده رول سره اختلاف نه لري، ځکه چې د پروان ولایت والی محمد عاصم د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د نماینده په حیث د مری په سولې خبرو کې برخه اخیستې وه. همداراز په دغه خبرو کې د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د تره زوی حکمت خلیل کرزي کوله. نو حامد کرزي چې تل د پاکستان په مرسته د سولې د پروسې مخالف پاتې شوی هم د دغه خبرو هرکلی کړی. په تېر وختونو کې شمالي ټلوالي تل په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت او د اسلام آباد لخوا د طالبانو په ملاتړ نیوکې کړي، خو اوس دوی پر دې باور دی چې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي موجوده تګلاره نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم د ترهګرۍ د له منځه وړو لپاره ده. دریم خبر دادا چې د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په شو رسمي خبرو کې د حقانی شبکې استازي هم موجود وو. حاجی ابراهیم چې دغه شبکې نمائندګي کوله د حقانی نیټورک مهم غړی او د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی ورور دی. حقانی طالبان چې د افغان په جنگ کې لویه برخه لري کله یې هم د لوی کچې په خبرو کې برخه نه ده اخیستې. د سولې په خبرو کې د حقانی نیټورک برخه اخیستل د دې خبرې هم مکاسی کوي چې پاکستان د سولې په خبرو کې مخلص دی، ځکه چې پر پاکستان تل دا تورونه لګېدلي چې حقانی ډلې سره ښې اړیکې لري او په ضرب عذب عملیاتو کې یې هم دوی ته څه نه دي ویلي. او څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر رپورټونو هر تن او په خاصه توګه طالبان سخت اندېښمن کړي دي، ځکه چې له افغان طالبانو یو شمېر وسلوال داعش ته اوښتي دي. د داعش ډلې راپورته کېدو خطر ته په کتو سره پاکستان او افغانستان لره پکار دي چې د مزلارو او سختدریزو طالبانو ترمنځ کرخه راکاږي او دارنګ منځلاري پر دې مجبوره کړي چې عادي ژوند ته راشي او په ټولنه کې نفوذ وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان وایي د 2014 کال تر پایله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. پرون د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل خبریالانو ته ویلي چې که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ زیات شو ممکن امریکا د ځواکونو د ایستلو مهالویش ته بیا کتنه وکړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال براین زیاتوي سره له دې چې داعش د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پېښولی خو فعالیتونه یې د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی یې په ځیر عصمت څاروان تفصیل لري.
ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه آزادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډېرې اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دی په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کیږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي. په وروستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل ممکن دا مسئله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډېره برخه به د 2018 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د 6 کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي. په 2018 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مني کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سختدریزه ډله وځپي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر راجولی شاه خټک د دوشنبې په ورځ ناوخته د ورپېښې ناروغۍ له امله په پېښور کې په حق ورسېد. نوموړی په 1952 کال د خیبر پښتونخوا د نوخار په ډاک اسماعیل خیل کلي کې زیږېدلی و. هغه د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر پښتو او نورو ژبو 14 کتابونه چاپ کړي او همدارنګه ګڼې څېړنیزې لیکنې په پښتو او انګریزي رسنیو کې هم خپرې شوې دي. له پېښور زموږ خبریال زبی شفق رپورټ راکوي.
راجولی شاه خټک پر 1952 میلادي کال د خیبر پختونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرر د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلي کې زیږېدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا یې خپلې منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همدارس له همدې پوهنتونه د ډاکتورا سند هم ترلاسه کړی و. بیا یې تر ډاکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی فعالیت په پنسلوینیا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوالو شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستره ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
اوسنی روان بهیر کې زه د راجول شاه خټک مرګ پیل هغه سره وایتي خبرو چې موږ دا چا کو زه ډېر لوی زیان ګڼم. راجول شاه ټول عمر څېړنه کړې وه، خدای دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم هر اړخیز وي او هم پکې هغه نوي میتودونه چې کوم د هغه افاده کول هغه د نوي نک معاصر نک په برخه کې ډېر لوی کار کړی و. په دې باندې پوهېدو
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې په توګه وکړ، چې بیا وروسته یې پر 1958 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1959 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو، چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې وه. کاکړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه د اروخات خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي،
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کوم پوهنتونونو کې کېدل، د یو نگران په توګه یا بیا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته. اوس وګورئ په دې پوهنتونونو او اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادي خبرو باندې نه پوهیږي. نو په داسې وخت کې د راجول شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
هر وخت خټک پر پښتو سربېره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي، چې د چاپ شو آثارو شمېرې دار رسته رسیږي او همداراز لسګونه څېړنیزې مقالې په پاکستان کې دننه په پښتو او اردو او همداراز له دې هېواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوي دي. د یادونې وړ ده چې هر وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګڼ شمېر نورو جایزو مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د هېواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړی و.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال وایي د تعلیم او صحت بنیادي اسانتیاوې نه لري. د دوی په خبره د زرګونو زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو او بل یې روان دي ضایع کیږي. پر دې سربېره دغو کډوالو په کمپونو کې د ګندګۍ او ګرمۍ له وجې یو شمېر ماشومان او مېرمنې ناروغ دي. دا کډوال په خواشینۍ سره زیاتوي چې د ژوند یوازینی مقصد یې دا دی چې له مرستندوی ادارو خوراکي توکي ترلاسه کړي. دغو کډوالو د ستونزو حال د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي څه باندې لس لکه کډوال چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو او افغانستان کې ژوند تیروي وایي دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بنو بکخیل کډوالو کیمپ چې شاوخوا 20,000 کډوال پکې دېره دي، له دوی یو تن منور شاه وایي کیمپ ور باندې تنګ دی او د ګندګۍ او ډېرې ګرمۍ له وجې مېرمنې او ماشومان سخت بیمار دي.
د سفوی مکه څه تنظیم ده چې به سفوی د پراسه سیستم نشته، ټانکی باندې پوه ځای نه نشته او د ګرمۍ د وجې د خوراک د کمی د وجې د مېر ماشومان بیمارې دي. هغه ته مختلف قسم بیمارې جوړې دي، هغه ته خوراک کمی ده او هغه د پوره د علاج سہولیات نه کافی دي. د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ د یبا سفوی وسی مثال د بترمه د سفوی وسی.
همدارنګه د شمالي وزیرستان یو بل کډوال انور سادات چې لکهم بهر ژوند کوي وایي له څو میاشتو راهیسې یو شمېر کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل کېدونکې مالی مرستې نه دي رسیدلې. نوموړی وایي د خوراک څخه ترلاسه کولو پرته یې د ژوند نور هیڅ مقصد نه دی پاتې.
مسایل دا دي چې د خلکو خپل کورونه نشته، د بجلی خو بالکل ساره شته نه، د ډېر زیات تکلیف دی. ماشومان د پوره د ایجوکیشن سیستم نشته، د کول شته چېرته ورته نه هغې د پوره کالج شته یو شای نشته، بس خو پروته دي دغسې الله په ایله باندې رشن ټیمپي راشي رشن سنټرې ته روشي هغې نه رشن واخلي، صرف زندگی په خوړلو او په څښل باندې روانه ده، په دې باندې تېرېږي.
انور سادات وایي دوی له حکومت غواړي چې زر تر زره یې خپلو سیمو ته ولیږي او هلته ورله روزګارونه بحال او مارکیټونه جوړ کړي. بلخوا بیا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او لیکوال احسان دوړ وایي د شاوخوا یو نیم لاک زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو بل یې روان دي.
د
سکول نه واخلا تر د یونیورسټي پورې کم سټوډنټان د کور شوي دي هغه 1,60,000 او 1,50,000 په دې مینس کې دي. ډېر سټوډنټان مونږ وینو په بانو کې چې څوک رکشه چلاوي څوک په بل څه کاروبار باندې بوخت شوي دي. تعلیم چې دی انتهایی زیات متاثر شوی دی او ډېره د افسوس خبره دا ده چې د بل کال د سټوډنټانو روان دی خو حکومت طرف نه اوسه پورې مثبت اس مونږ ته په نظر نه دی راغلی.
همداراز لبونو سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال همایه ارشاد چې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپونو کې ښځو او ماشومانو ته مرستې رسوي وایي که څه هم له وړاندې د شمالي وزیرستان جینکۍ له بنیادي حقونو بې برخې وي خو اوس یې حالت لا پسې خراب شوی. نوموړي وایي دغه جینکۍ له نفسیاتي بیماریو سره مخ دي.
یو خو تعلیم وزیرستان سره ډېر تعلیم خراب وو چې څه وو هغه یې خراب شو. بله غټه خبره دي چې ډېرې زیاتې بیماری دي چونکې صفایي انتظام شته نه ده د دغې وجې نه ډېر زیات خراب شو. مختلف د سپیمې دي په دانې دي.
د کډوالو د دې ستونزو په اړه چې موږ کله د پاکستاني وزیراعظم ځانګړي مشیر امیر مقام سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې دا مهال خبرو کولو ته تیار نه دي. همداراز د سرحدي سیمو وفاقي وزیر او فاټا سیکرټریټ چارواکو سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د شمالي وزیرستان کډوال وایي که چیرې د پوز دا داوی رښتیا وي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړي نو باید چې دوی خپلو کورونو ته ولیږي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غې کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړه.
کله یې مونږ ته کارتونه راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې وه. پولیس ته سپارښت کاره کې ابل درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې موږ پکې تاسو ته سندرې هم دروړو. د خیال محمد استاد په غږ به دا یو غزل وورو. اوریدونکو د خیال احمد استاد په غږ مو غزل اوریدو نهه نیمې بجې کیدونکې دي. د بشیر ګواښ نه به لنډ خبرونه واورو.
د بلوچستان خان افخلات میر سلیمان داود د پاکستانی حکومت او له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅ ډلو ترمن د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړي دا خبره پروټ خبریالانو ته په لیږلي یو ایمیل کې تر هغه وروسته کړې چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ورسولې وه. غوښتنه یې ترې کړې وه چې په خپل منګلتوب سره دې بلوڅ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیان پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په آخري ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو د دوی په وینا بهتره به دا وي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغانستان کې د امریکایي پوځونو یو بیان ویلی دی چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرل کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه کوي. امریکایي چارواکي وایي له هغه امام د امریکي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخبریزو ډلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. او د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولي شاه خټک پرون د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د امریکې ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټومي موافقې منظوري وښوده چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لفظنامه د ایران له لورې د اټومي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده.
خبرونه مول بشیر غواخ څخه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف تیر کال په شان د ځل هم د اختر ورځ د جنوبي وزیرستان وانا سیمه کې فوزیانو سره تیر کړه او وینا یې وا چې سربې عذب اپریشن لوجه ترهګر کمزوري کړې شوې دي او د فاټا سره سره په خاریو کې به هم د ترهګرو خاتمه لپاره خپل کارویان جاری ساتو. ورسپانه لیکي چې تیر کال جون میاشت کې شروع کړې شوې ضربې عذب اپریشن په قبایلي سیمو کې ترهګرو ته سخت زیان اړولې دي او دا وجه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ په کارویانو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. نو حکومت لا پکار دی چې تر د آخري ترهګر خاتمه پورې دی د اپریشن جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې فوج خود ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوخت دی، نو د ملک د هر وګړي هم دا فرض جوړیږي چې دوی هم په خپلو صفونو کې پټ هغه ملک دښمنه خلک چې ترهګرو ته پناه ورکوي د دوی رهنمایي کوي او سهولتونه ورته ورکوي د راښکاره کړي او قانون ته دی وسپاري. نو دا شان به ممکنه شي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو عمل په زر تر زره شروع کولو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په لاین اف کنټرول د هند لخوا ډزو له وجې په واګه بارډر د اختر په موقع پاکستان او هند امنیتي چارواکو ترمنځ د تحفو تبادله هم ونه شوه. پاکستان د هند لخوا په لاین اف کنټرول خلاف ورزي احتجاج کړی دی او دا یې د اوفا سمجوتې خلاف ورزي ګرځولې ده. ورسپانه لیکي چې کله هم د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات وشي، نو د هغې وروستو په لاین اف کنټرول او ورکینګ باونډری د ډزو لړۍ شروع شي. ورسپانه لیکي چې په دواړو ملکونو کې سخت دریزه خلک شته خو شمېره یې کمه ده او زیات خلک خو دا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره د ټولو شخړو حل د خبرو اترو د لارې راوباسي. نو هند له هم پکار دي چې د جنگ جګړو په ځای پاکستان سره د خپل تعلقات ښه کړي او په دواړو ملکونو کې چې کم ترهګر موجود دي او یا هغه خلک چې د امن مذاکراتو لاره کې خنډان اچوي پر ضد دي سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په روسیه کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ پر شوې لیدنې او د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم پر رول لیکنه کړې ده. بلخوا اکانومست مجلې د افغانستان د ولسمشر د هغو چیلنجونو په اړه چې له پاکستان سره د اړیکو له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو کې نوموړی ورسره مخامخ دی یوه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
فورن پالیسی مجله لیکي د جولای په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال نریندر مودي ترمنځ د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې ملاقات وشو چې ورسره په پاکستان کې د راتلونکي لپاره هیلې پیدا شوې دي. په روس کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو له یو بل سره تر یو ساعته پورې په داسې حال کې ولیدل چې پاکستان او هند ته هم د سیمه ییز امنیتي ډلې چې پکې چین او روس هم شامل دي په څیر مستقل غړیتوب ورکړل شو. مقاله لیکي د لیدنې ته په هند کې د سفارتي کامیابۍ او په پاکستان کې د یو اړخیزه مذاکراتو په سترګه وکتل شو. د خلکو لخوا پرې تنقیدونه هم مخې ته راغلي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي ګوندونو د دې لیدنې هرکلی کړی دی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخ ته مثبته ګام بللی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې د نواز شریف د رول په اړه لیکي. دا یوه د معمول خبره جوړه شوې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف نه داسې څرګندېږي چې په سفارتي توګه کمزوری دی او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې ناکامه شوی دی. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم د خبرو د انداز او طریقه په روایتي توګه ډېره پر اعتماده نه ښکاري او په هیواد کې دننه د خلکو لخوا له نواز شریف سره ملاتړ هم ورو ورو کمیږي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې له ډېرو ګواښونو سره ځان مخامخ کړی دی. د مقالې تر مخه که څه هم پاکستان پر طالبانو اثر لري خو اوس په طالبانو فشارونه بدل شوي دي. مقاله لیکي زیاتره افغانان پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري او ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د ښې رویې او تعلقاتو ښه کولو ارادو پخواني ولسمشر ته د دې موقع ور برابر کړل چې د حالاتو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو مشران هم په خپلو کې تقسیم شوي دي. ځینې جنګیالي قومندانان د خپلې مشرتابه نه چې د دوی په فکر کمزوري ده د تنګ راتلو له وجې اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره یوځای شوي دي. مقاله لیکي د هغې پټن ځایونه هم تر ګواښونو لاندې دي. اکانومیسټ لیکي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان پوست د وسلوالو په وړاندې برداشت کې کمی راغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د 140 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر براک اوباما له کانګرس څخه وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه تصویب کړي. اوباما دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو موافقه تصویب کړه. د امریکا جمهوري غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. عصمت ساروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر وایي د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري په یوه خوله د ایران د اتمي موافقې تصویبېدو وښودله چې نړیوال په دې سلاح دي چې دا موافقه د ایران له لوري د اتمي وسلې د نه جوړولو لپاره مطمئنه شوه ده. د امنیت شورا له لوري د دې موافقې تصویب لار هواروي چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې شي. بندیزونه به هغه وخت ایسته شي چې ټول لاسلیک کوونکي هیوادونه سند تایید کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل پرونی پریکړه لیکي له مهالویش سره سم د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. دا پریکړه لیک هم همدارازوی د اتمي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره باید د ایران د اتمي ژمنو د څارنې او څیړنې لپاره تدابیر غوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهوری غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. ولسمشر اوباما د کانګرس د غړیو د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په یو اقدام کې پرون د هغه لیک هرکلی وکړ چې د ملي امنیت متخصصانو لاسلیک کړی دی. دغو متخصصانو له ایران سره اتمي موافقه له امنیتي نظره تایید کړې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د پریکړه لیک تصویب ایران د بندیزونو لرې کېدو ته یو ګام بل نږدې کوي او په مقابل کې خپل اتمي پروګرام محدودوي. د پریکړه لیک پر اساس که د موافقې هر لاسلیکونکی هیواد لکه امریکا، چین، روسیا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی او یا اروپایي اتحادیه ووایي چې ایران له موافقې سره سم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، امنیت شورا په 10 ورځو کې بیا رایه اخلي چې د بندیزونو پر نه پای ته رسولو پریکړه وکړي.
اسمت ساروان د اکسپرس ټریبیون سپانی لیکنه وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی تړون او په نتیجه کې له ایرانه د نړیوال او بندیزونو لرې کېده د سیمې د هیوادونو د تجارتي اړیکو پیاوړتیا ته لار برابروي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم کولی شي له دغې فرصت په ګټې اخیستلو سره د انرژۍ د کمښت خپله مسله حل کړي. د دې لیکنې تفصیل ما هارون باچا اوري. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په لیکنه کې راغلي ښایي د راتلونکي کال په لومړنیو میاشتو کې پر ایران د لګېدلو نړیوالو بندیزونو لرې کېدا پیل شي چې په ترڅ کې به د سیمې اقتصاد وده بیا ومومي. په نړیوال مارکیټ کې د ایران د بیا داخلېدو په ترڅ کې ښایي پاکستان هم ګټې لاسته وروړي. د پاکستان لپاره به دغه یو غټ فرصت وي، خو چیلنجونه به هم له ځان سره ولري. پاکستان باید په دغه لړ کې خپلو اقتصادي او همداراز سیاسي ګټو ته جدي پام وکړي. هغه هیواد باید یو داسې بهرنۍ پالیسي چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره د دوستۍ پر اساس جوړوي پر مخ یوسي. لیکنه کاږي خوشبختانه د سعودي په مشرۍ د عرب ائتلاف لخوا په یمن کې پیل شوې جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدلو پریکړې په تهران کې د اسلام آباد په اړه ښه نظرونه رامنځته کړي دي. لیکن وای پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لګېدو د مخه هم له هغه هیواد سره د پاکستان تجارتي او سیاسي اړیکې چندانې ښې نه وي. پر کابل د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې ایران او پاکستان په افغانستان کې د یو بل ضد اهداف تعقیبول. له بلې خوا په پاکستان کې روانې فرقیزې شخړې هم هغه څه دي چې د ایران او پاکستان اړیکې یې اغېزمنې کړې دي. خو لیکنه وایي نن هغه پاکستان چې د انرژۍ په برخه کې یو لړ مشکلات لري، خوښ دی چې له ایرانه د بندیزونو لرې کېدو په صورت کې به د ایران او پاکستان د ګیس پایپ لاین پر منصوبه پرته له نور ځنډ څخه کار پیل شي. په لیکنه کې د چین په مرسته جوړیدونکې د کاشغر او گوادر تجارتي لار یادونه هم شوې او وایي چې پاکستان د دې لپاره چې د سیمه ییزې سوداګرۍ له چارو سره مرسته وکړي له هند سره هم باید خپلې تجارتي اړیکې ورغوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي ولسمشری پریخي خو واکه لانه دی پریخي. لیکنه وایي کله چې د کرزي کار موده پایته رسیده نو د ویلي ول چې د نوي ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله په خدمت کې به وي خو په واک کې به نه وي. لیکنه وایي اوس شاوخوا لس میاشتې وروسته کرزي د غني او عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي تیر کال چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واک موده پای ته رسیده نو د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د مخخې په غونډه کې د هغوی مننه وکړه چې له هیواد سره یې مرستې کولې او بیا یې وویل دی به د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو اشرف غني او عبدالله ملاتړ کوي، د هغوی په خدمت کې به وي او هر څه چې کولی شي هغه به په ډېره خاموشۍ کوي. ورځپاڼه وایي له هغه وخت راهیسې لس میاشتې تیرې شوې خو کرزی اوس نه د حکومت ملاتړی دی او نه هم غلی دی. د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او په سیاسي ډیپلوماټیک او قبایلي ډګرونو کې فعال دی. واشنگتن پوسټ وایي داسې اندېښنه ده چې حامد کرزی د امریکا په ملاتړ د افغانستان کمزوري حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي. یو غربي ډیپلوماټ ورځپاڼې ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي په ښکاره کرزی په افغانستان کې ځان ته یو رول ګوري. کرزی ورځپاڼې ته د مرکې له ورکولو انکار کړی دی خو د ده ملګري وایي نوموړی د غني عبدالله کمزوري کول نه غواړي. د کرزی د ولسمشرۍ د مودې نږدې ملګری کریم خورم وایي کرزی داسې هیڅ اراده نه لري، هغه د حکومت مخالف ګوند جوړولو ته هم لیواله نه دی. د کرزی ناقدان وایي نوموړی غواړي خپل پخوانی ملګري او کورنۍ د درغلۍ یا اداري فساد له تورونو وساتي. ځینې یې وایي دی غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت له مشکلاتو او ننګونو سره مخامخ وي، خو کریم خورم دا ټول تورونه بې بنسټه بولي. ورځپاڼه وایي کرزی اوس هم له بهرنیو ډیپلوماټانو سره ګوري. په دې وروستیو کې یې روسیې، چین او هند ته سفر وکړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی د کرزی د نورو هیوادونو سفرونو ته اندېښنه نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي غربي ډیپلوماټان فکر کوي چې د کرزی د قد او قامت بیا لوړېدو او ارزښت زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې وسنی حکومت ډېر داسې کسان له ځانه لرې کړل چې د کرزی واکمنۍ پر مهال یې لوړې څوکۍ لرلې. نو اوس کرزی له دې حالته ګټه اخلي، خو حکومت هم ځواب وایي. ورځپاڼه زیاتوي عبدالله څو ورځې مخکې په کرزی غږ وکړ چې په سیاست کې د ګوتې نه وهي. هغه پر نوموړي تور پورې کړ چې د هیواد خراب اقتصادي حالت ذمهواره دی. همداراز اشرف غني هم په دې وروستیو کې په کندهار کې د وینا پر مهال وویل په هیواد کې به هیڅ موازي یا متوازي حکومت ته ځای نه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان حکومت او ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د پخوا پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچا کمه شوې ده. له دې وړاندې د ګلوبل رایټس په نوم د یوه نړیوال بنسټ لخوا په خپاره شو ارقامو کې راغلي وو چې 90% افغان میرمنې د تاوتریخوالي له یو نه یو ډول پیښې سره مخامخ دي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
د عامه پوهاوي لوړوالی او د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو لخوا د تاوتریخوالي پر وړاندې د کمپاینونو عملي کول له هغو عواملو څخه بلل کېږي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلابیلې پیښې ثبتېږي او ورته رسیدګي کېږي. د دغه وزارت د حقوقو د څانګې مسؤلې عزیزې عدالت خان د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې خوشبیني څرګنده کړه چې د پخوا په نسبت اوس د تاوتریخوالي ارقام کم سوي دي.
اصلا د خلکو د پوهې کچا لوړه شوې ده، د قضیې ثبتېږي او ارقامې وړاندې کېږي. مخکې ارقام نه ویل کېدل، خلکو د خپلو حقونو په اړه معلومات نه درلودل. موږ امیدواره او خوشبینه یو چې د تاوتریخوالي د قضایاو ګراف د پخوا په نسبت کم شوی دی.
د میرمن عدالت خا په خبره تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4000 پیښې ثبت شوې او د سش کال په لومړنۍ روبا کې څه باندې 800 دا ډول پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د ګلوبل رایټس په نوم یوې مؤسسې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 90% لوړه شولې وه او افغانستان په نړۍ کې د ښځو د ژوند کولو لپاره د لسو بدو هیوادونو څخه یو بلل کېده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو دفتر هم دا تاییدوي چې د تیر په مقایسه اوس د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم سوی دی. د دغه دفتر وایند حسیب الله حبیبي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړې توګه د تاوتریخوالي شدیدې پیښې تر هغو ډېرې کمې دي چې د ګلوبل رایټس لخوا ورته اشاره سوې ده.
د یوې
هغه څه چې د ګلوبل رایټس په راپور کې یاد شوی وه شاید د ټولو ډولونو تاوتریخوالی پکې شامل وي. ممکن ځینې سطحي موارد هم یاد کړي وي. هغه میرمنې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له سختو پیښو سره مخامخ شوي شمېر یې له دې په مراتبو کم دی. ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې حکومت باید د عامه پوهاوي دوام ته هڅې وکړي او پرې نږدي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. خو د ښځو د چارو فعالان وایي چې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي راکمېدل د تاوتریخوالي پر عاملینو د قانون په عملي کېدو پورې مربوط دي چې د ملي وحدت حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
اوس اورېدونکو د کمرګل بیبي په غږ دغه سندره تاسو ته اورو. Thank you. اوریدونکو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږ کې د کمرګل بیبي په غږمو سندره اوریده. راځو بل رپورټ ته. د افغانستان په جلال آباد کې د اختر په څلورمه ورځ هم په سراج العمارت بند کې میله لګیدلې وه او خلکو ورته له کلیو او بانډو څخه خپل ماشومان ورغوستي وو. د اختر له میلې خوند مزه اخیستې. په دغه اړه نور ورو له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
سره له دې چې په جلال آباد کې د سیل او تفریح ځایونه ډیر دي، خو سراج العمارت بند یو له هغو څخه دی چې په عامو ورځو کې پکې هم په سپورتي بوختیا او سربیره خلک د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو کې ورته په جلال آباد ښاریانو سربیره خلک له کلو او بانډو څخه هم خپل ماشومان راولي او د اختریزو میلو نه خوند مزه اخلي. سکل هم د تیرو اخترونو په څیر د اختر په څلورمه ورځ هم یاد بند کې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره بیلابیلې میلې لګیدلې وي چې په ماشومانو سربیره ترې لویانو هم خوند مزه اخیستلې. یو تن چې خپل ماشومانې د اختر میلې ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم مې دوست محمد دی او د خوګیانو د کوز بیا اوسېدونکی یم. د څو ورځې د اختر مصروف وو، نو د مبارکۍ کې نن د اختر څلورمه ورځ ده. ما خپل ماشومان وروڼه دوی مې راوستي دي او بس د ښار کې چکر ورکوو، بېلابېل خوراکونه پې کوو، ډېر ښایسته زنګوګانې لګېدلې دې کې هم وزنګول.
ګڼ شمېر ننګرهار میشتې کورنۍ چې په تېرو درې لسیزو کې یې په پېښور کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کړې وي، د اخترونو په مناسبت پېښور ته ځي او له خپلو اقرباو سره د اختر خوشحالي په ګډه نمانځي. خو ځینې بیا له پېښور څخه جلال آباد ته راځي او له خپلوانو سره په ګډه اختر تېروي. یوه ماشومه چې د اختر په مناسبت له پېښور نه جلال آباد ته راغلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د اختر په مناسبت سراج العمارت بن کې د خوراکونو فرعي هوټلونه هم پرانستي وي او تر څنګ یې د شنو چایو سو سماواتونه هم کالو سر لګېدلې وي. یو تن سماواچی وایي چې په سږني اختر کې د چایو بازار ډېر ګرم و.
رحمت الله منم د دفتر پوره زمونږ کار ډیر ان شاء الله خې فسلګونه خلک راځي. سګنه کال ډیر ښه اختر راغې، کوم بد واقع هم پکې ونه شو. موږ شکر د خمو زوی مو ده.
د یادولو ده چې په سراج العمارت بند سربیره په جلال آباد ښار کې د بیسودو پل ته، په ډورنټه کې د ځوانانو پارک ته او د هډې فارم پارک ته هم خلک د اختر په میله ورځي او د ډول ډول خوراکونو تر څنګ لسیل او تفریح نه هم خوند مزه اخلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پاڼه.
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه، یا یو وړوکی شان غر و، یا یو غټ پایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره.
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و. دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاو کم درې او د هر زیارت پورز په پاو کم یو لس بجې.
اوریدونکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې هم د اختر میلو و تړونو تر پرون ورځې پورې دوام درلود. د دغه ښار د موټرو په تمځای کې خلکو د تل په څیر دا کال هم اتڼونه وکړل او غاړې او سندرې وویلې. زموږ خبریال خدای نور ناصر دغو اتڼو ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلې دی.
د نور اخترونو په څیر دا ځل هم د ژوب د موټرو تمځای له کلیوالو ډک دی او د هرو مرکسان د خپلې خوښې اتڼ کوي. یوې بلې خواته څرخي او ورسره غاړې او سندرې زمزمه کوي. په دې اتڼو کې که ځینو د خپلې ړنګې بانګې تورې او غنم رنګې لیلا سندرې ویلې، نو ځینو نورو یې بیا له جدایۍ سر ټکاوه. د اختر په دې میله کې چې د هرې قبیلې او هر کلي وګړي بیل بیل اترونه کوي، له ځوانانو سره سره د ارومر وګړي پکې تر سترګو کیږي. د همدې اتڼو ځینو ګډونوالو خپل احساسات له مشال راډیو سره داسې شریک کړل.
زه د کلي شادزی راغلی یم. هر کال د اختر دپاره ښه پروګرام وي. د ګرد یعنی عزیزان قریبان دوستان دا ځل ملاس په دغه ځای باندې خوشحالي مناوکو اتڼونه مناوکو خپل یعنی سمستیانې هغه ګرد سره وکړو. دغه درې ورځې زموږ دپاره یعنی ډېر د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ورځې.
بس خوند خو کوي، خو زموږ دا اډې داسې حال دی له ډېرو لرې لرې اخیستکم دي ځوانان راځي، او دلته چې کوم دی زموږ د اډې ماحول چې کوم دی د ساتو ځای نه دی. باید دا دی چې دا د جوړ سي ډېر خراب دي، له لرې لرې څخه ځوانانو راځي دلته د میلو په باره کې راځي او د شغل په باره کې راځي. انشاءالله اتڼونه خو ډېر ښه دي، د هر ځای اتڼونه د هر کوم یاد اتڼونه کوي. نو موږ دا غواړو چې زموږ د ساتو لږ ځایونه برابر وینه، یعنی ځوانان دونې تکلیف کوي له لرې ځای راځي، د هغو دپاره نه پکار دی چې سم پرمړ باد تنن ورته او ازمر د پاره چې به بیا اډا سم ویلا د سات بل دای زیس.
د ژو په شمال د بلوچستان په اکثر نورو پښتون میشتو سیمو کې که څه هم د دوشنبه ورځ د کمکی اختر دریمه وا، خو په اکثر سیمو کې د اختر همدا میلې او تړونه تر پنځمې او شپږمې ورځې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای شېبې دي. د ګلنواز په غږ به د ده له دې سندرې خوند واخلو، تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونې دوام لري.
ووڑ لے لو سہر دے شمع لگی گی ونے پانی جنگا سہر ووڑ لے لو سہر دے شمع لگی گی ونے پانی جنگا سہر ووڑ لے لو سہر دے شمع لگی گی ونے جمین سڑ گیا تپت کے گے سال پسی خونو دی چون بی پور دی گنا سالے ووڑ لے لو سالے شما لگی گی انہیں پانے جمینا سالے ووڑ لے لو سالے شما لگی گی انہیں پانے جمینا بطرے والے نظارے گام سار رے چشن مانگی لانڈے میں دمائے دارا زنا سار رے ووڑے لے لو سار رے شما لگی گے ونے پائر جمنا سار رے ووڑے لے لو سار رے شما لگی گے ونے پائر جمنا
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15316، 15318 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سئ.